دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړی د سات خبرونو ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ډاکټرانو ویل دي چې لکه وخت راځي چې جمهور رئیس د کرونا وایرس نیولې دي دوه ځلې د اکسیجن کچا لاندې لیدلې او هغه ته د درملنې لپاره سټیرایډز ورکړل شوی دي خو ډاکټرانو ویل دي چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سیټ اوس شدی او کېدای شي چې ډونالد ټرمپ نن د دوشنبه په ورځ د واټر ریډ فوزي روغتون څخه سپینې ماری ته بیرته انتقال شي ورسمشر ټرمپ د جمعې په ماښام لاغه ورسته والټر ریډ ملي پوزي صحیح مرکز ته انتقال سو چې کله دای او میرمن مانیلا ټرمپ د کرونا په وایرس اخته سو جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر یو لنډ ویډیو پیغام کې دغه مرکز له ټولو کارکونکو سره مننه کړې ده او هغه یې ستایلې دي او د هغه ټولو کسانو سره هم مننه کړې ده چې د روغتون د باندې د غدم لاټر د پاره راغون سی وو ټرمپ ول چې هغه د کرونا وایرس په خپل تجربه کړ او دغه وایرس په اړه ډیر څه زده کړل
So it's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it and I understand it and it's a very interesting
Trump وایي چې دا یو جالب سفر وو او زه به ډیر ژر تاسو ته په دې اړه معلومات ورکوم او په عین حال کې موږ د امریکا سره مینه لرو او هر څه چې روان دي دا غي سره مینه لرو ټرمپ د دې ویډیو د خبرولو لږ وخت وروسته د موټر په یو کاروان کې د خپل پلویان لیدو لپاره د روغتون د باندې ورغی او هغه ته هر کله وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ډاکټر سن کانلی وای چې د ولسمشر سیادت مخ په شکېدو دی او تر په خوای ډیر فرق کړی دی په سپینې ماڼۍ کې مقامات وای چې ولسمشر ټرمپ د احتیاطي اقداماتو لپاره د غسی مرکز ته انتقال شوی دی خو دا سی رپورټونه خبرې شوی دی چې کېدای شي نن د دوشنبه په ورځ جمهور رئیس ډونالد ټرمپ بیرته د روغتون څخه سپینې ماڼۍ ته انتقال شي د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې روان 2020 په لومړۍ شپږمه میاشت کې په افغانستان کې 533 ملکی کسان ترور شوی دي د کمیسیون په وینا په دغه دفي وژنو کې هم د غرض 412 نور کسان ټپیان شوی هم دي کمیسیون وایي د فروری میاشت څخه تر سپتمبر پورې یوازې د کندهار په ولایت کې 122 ملکی کسان ترور شوی او 294 ټپیان شوی دي د بشري حقوقو کمیسیون پروند یک شنبه په ورځ په ویلامي کې د ارقام خبره کړې دي په ایلامي کې د جګړو لشکلو وړخونه څخه غوښتل شوی دی چې د ملکی وګړو ژوند ته پام وکړي کمیسیون په مشخص ډول دانه دی ویلي چې دا ترونه کومي ډلې یا اشخاص وکړي دي یاد کمیسیون له افغان حکومت څخه هم غوښتي چې په ځانګړي ډول د اقلیتونو دینی عالمانو مذهبي مشرانو او د بشري حقوقو کارکونکو امنیت ته جدید توجه وکړي دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویل چې یوازې په تیرو دوه اونیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې نش پته ملکی وګړي وژل سی ودی او یو سل ویش نو ټپانس سی ودی طالبانو د دې وزارت دغه سرګنونو پاړه کومه تبصره نه کړی د راپورونو لکرار د ارمنیا او د آذربایجان پوزونو ترمنځ د ناګورنو کراباخ په سیمه کې سخت جنگ جاری دی د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیوف ویلی چې دغه پوزونو د مداګیس په شهر خپل بیرغ راپولې دي او د دې ترڅنګ څو نور کلی هم په خپل کنټرول کې اخیستي دي خو بلې خوا د ارمنیا دفاع وزارت ادعا کړی ده چې د کراباخ جدای غشتونکو د آذربایجان یو لوی حمله پر شاته مولیدا د دفاع وزارت وینز یاده کړی دا چې دواړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ د سر په خاتون سخت جنگ جاری دی او ادعای کړی دا چې ارمنیا د آذربایجان درې جنگل وته کې وشتري دي بل خو د آذربایجان دفاع وزارت ویل دی چې دا غوی یو جنگل وته هم نه درګیدلی او د ارمنیا پوز په ملکی آبادی بمبار کړی دي او د خپل پوزیان د طرفاتو په اړه څرګندې ویلي خو چارواکي وایي چې په دې ورستۍ نشته کې نونس ملکی کسان مړه او 55 زخمی شوی دي د ناګورنو کراباخ چارواکو بیا ویلي چې تر اوسه 155 پوزیان مړ شوی دي او د ارمنیا دفاع وزارت د شنبه په ورځ ادعا کړي چې د آذربایجان 2300 پوزیان وژلي دي خو دې ادعا تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا تصدیق نه دی شوی د یادونې وړ ده چې د ارمنیا او د آذربایجان ترمنځ جنگ یو ونې لمخې شروع شوی او دواړو هیوادونو د جنگ د ختمولو ټول نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي او د دواړو هیوادونو پوزونه د ټانکونو هلیکاپټرو او پدرونو وسلو په یو بل باندې بردونه جاری ساتلی زرګونو شیا مسلمانانو د محرم د 23مې ورځې د لمانځنې لپاره د عراق په کربلا ښار کې راغون سیوی دي د اژانس فرانس پرس په خپل راپور کې وای کڅ هم پنړی کې د کورونا وبا خبره ده خدا پنړی کې تر ټولو لوی مذهبي غونډه ده خو د تیر کلونو په پرتل د کال د عاشورې د مراسم پر مهال د عراق حکومت د بارینانو لپاره خپل سرحدونه تړلی وو او یوازې ملکی خلکو ته اجازه ورکړي وو چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړي د عراق چارواکو خپل سرحدونه د سختو مالیزون ترڅنګ چې د کورونا وایرس مخنیوي وکړي د رابین د مراسمو لپاره خلاص کړي وو د کورونا وایرس عراق هم سخت سپری دی او تر اوسه 3,500 کسان په دغه وایرس سخت سوي دي او 9,500 کسان تر اوسه په دغه یوات کې مړ دي. او د ماجرین نړیوال سازمان IOM ویاند اژانس فرانس پرس ته ویلي چې اته ماجرین جبوتی ته نږدې مړه او 12 ساعت وخت له درک سول چې دې ته مجبور سول چې د کشتۍ څخه ټوپ کړي. داس فکر کیږي چې د ماجرین د ایتوپیا یا د حبشي وو کله چې د کورونا وایرس وبا له وجې سرحدونه بند ول او ونه کړی سوی چې یمن یا سعودي ته ورسي بیرته افریقا ته پلارو. یو عیني شاید چې بچ سوی دی د نړیوال سازمان ویان په مرسته ویل چې درې انساني کاچاکبرانو په تشدد او پر زور ځوانان او ښځې د کشتۍ څخه په داسې حال کې وغورځول چې لا هم په سمندر کې وو. د IOM ویان زیاته کړه چې په دغه کشتۍ کې 4 ماجرین سپارول او د جبوتی او باک شار ګوټي ته په لار وو. IOM دا هم ویل دی چې په تیرو درونیو کې 2,000 ماجرین د یمن څخه جبوتی ته رسیدلي او هڅه کوي چې ایتوپیا، سومالی او د ختیځ افریقا نورو هیوادونو ته بیرته ولاړ شي. د 2019 کال د جنوري په میاشت کې هم لږ تر لږه 50 ماجرین چې زیاتره د ایتوپیا ول هغه مهال په سمندر کې غرق سول چې د یمن څخه جبوتی ته په لار وو او کشتۍ یې چپه سوه. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
تاسو خبرونه اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته. په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ رسمي ملاقاتونه ندي شوي خو په انفرادي ډول د یو بل سره لیدلې دي. په موکړې زموږ د همکار حکمت سروش دی رپورت ته.
د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د مذاکراتو د کرنلارې د ورستې کولو لپاره طالبانو ته یو شمېر حل لارې وړاندې کړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې برخلیک او د حنفي فقې لمخې د مذاکراتو مختبیول هغه موضوعات دي چې دواړه اړخونه یې په اړه هوکړې ته نه رسیږي.
موږ د دوه مادو لپاره پیشنهادونه او خپل وړاندیزونه ورته ورکړې دي. طبعا طالبانو ټیم به په همدې باندې کار کوي یا به هم ورته کومې نورې لارې سنجوي. دوی به حتما خپل مجلسونه لري تر څو بیرته د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له پلاوي سره خپل نظرونه شریک کړي او په تفاهم سره ورسیږي.
سرچینې وایي چې د افغان حکومت پلاوي طالبانو ته د کړنلارې د ورستې کولو لپاره وړاندیز کړی. که د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه د مذاکراتو اصل بلل کیږي نو د افغان حکومت او امریکا د همکاریو ګډه اعلامیه د هم اصل وګڼل سي. مذاکرات د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړو پر اساس مخته ولاړ سي. د دواړو اړخونو خبرې دي د ملي ګټو پر اساس مخته ولاړ سي. قران کریم او حدیث دي د حنفي او جعفري فقه پر ځای د سولې د خبرو معیار وټاکل سي.
دا وخت نیسی او مونږ او تاسو باید هغه ته وخت ورکو او کوم میکانیزم چې د وخت لخوانه او د معقولیت او د مطلوبیت لخوانه رامنسسی ام دوغونه د مذاکرات زمينه ان شاء الله شه برابر سي. خدا اوس چې ارسونه تلوار وکو دا به کیدای سي چې بیا مذاکرات امان په منبست مواجه سي.
خو په دوه کې د سولې خبرو سره په افغانستان کې زیاتېدونکو جګړې او هدفي وژنو د خلکو اندیښنې راپورته کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د روان میلادي کال په لومړي شپږو میاشتو کې 1530 ملکي کسان ترور سوي او 412 نور زخمیان سوي دي.
زمونږ د ملک حالت دغه وضعیت ده چې د صلحي مذاکراتو سره سم یا دا غوید باسون سره سم مون په باروتو کې د تسوځي او ماشومان او خزه سپینګری ځوانان
بلخوا ټاکل سوي. د مصالحه علي شورا مشر عبد الله د سولې د هڅو په لړ کې راتلونکي سه شنبه هند ته سفر وکړي.
د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د حمایت جلبول او د سیمې اجماع پیاوړتیا ده. ډاکټر عبد الله د خپل سفر په لړ کې د هند له مقاماتو سره پر افغان سولې او دواخیزو اړیکو پراختیا خبري وکي.
شغلی عبد الله تیرونی پاکستان ته چې له هند سره جوړ اختلافات لري سفر کړی وو. د دې هوا چارواکو ډاډور کړی چې د افغانستان په سولې کې د خپل هواد ثبات ویني. و بلیدل سي چې هندي چارواکي د افغان سولې دروانو هڅو په اړه څه درې زلري. حکمت سروش د امریکا جغ شنا ټلویزیون کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
افغانستان کې د باختری افغان هوای شرکت په نوم روسته د شاوخوا سلويختو کلونه بیرته خپل کورن ازمایښتي الوتنی پیل کړی دی. دغه شرکت په افغانستان کې د جګړو د پیل وړاندې د افغانستان دننه یو شمیر خارونو ته الوتنی کولې. په موکړې د اکرام شنواری رپورت ده.
افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې د باختر افغان هوایي شرکت په نوم یو پخوانی هوایي شرکت چې په افغانستان کې د اتیو ملسیز په پیل کې د جګړو له امله فعالیت پریښی و، اوس یو ځل بیا په دې نوم یو افغان شرکت ازمایشي الوتنې پیل کړي. د ملکی هوایي چلند ادارې د خبرونو رئیس او ویان محمد نعیم صالحي د وینا له مخې د ازمایشي الوتنو وروسته به دا شرکت ژر په رسمي ډول د کابل او شمیر ولایتونو ترمنځ منظمې الوتنې پیل کړي. ښاغلی صالحي ویل تر اوسه سو والو هوی د ګرون تاز مېشي الوتری کړی هرات کندهار او مزار شریف ته الوتری کړی د باختر افغان هوی شرکت چارواکي وی چې دا شرکت د خک کیفیت لرلو په برخه کې د ایکو او ایتا نړیوالو ادارو پیزه بیرونه هم بشپړ کړی دي. د باختر افغان هوی شرکت رئیس مسلم خورم امریکا غشتن اړیو ته ویل چې دا شرکت لا د پرختیا په حال کې دی. د باختر افغان هوی شرکت اوس یو الوتری کړی او په پام کې لري چې دوه نورې به له یو کانادي شرکت څخه ژر واخلي. باختر افغان هوی شرکت په 1350 ریس کال کې په افغانستان کې پالیس پر کړو چې دا ته ویل سي دي په نومړی کې د جګړو د پراختیا لامل دغه شرکت خپل لوتنی وزندولي چې بیا ورسره د کورونای جګړو د پیلېدو سره ټول امکانات هم له لاسه لاړل. افغان حکومت د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې دغه شرکت د پالیس د بیا پیلېدو پریکړه وکړه. د پریکړې مخې په کارو چې دغه شرکت په شپږ میاشتو کې خپل پالیسونه پیل کړي، خو په افغانستان کې د کورونا وایرس د خوریدو لامل د شرکت د بیا پیلېدو چارې ځنډنې شو. په افغانستان کې د باختر افغان هوایي شرکت ترڅنګ د اریانا افغان هوایي شرکت هم د افغان حکومت په مالی ملاتړ فعالیت کوي. په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو فعالیتونه پیل کړي وو، خو د مالي ستونزو له امله د یو خصوصي شرکت پرته نورې بیرته له منځه تللي دي. اوس مهال د اریانا افغان هوایي شرکت او کامیر خصوصي هوایي شرکت الوتکې دننه په افغانستان کې یو شمېر خارونو ته د الوتنو سربیره څو بهرنیو هیوادو ته هم الوتنې کوي. خو په افغانستان او سیمه کې د کورونا او بعد خپرېدو او پراخېدو وروسته بهرنیو هیوادو ته د دغو افغان هوایي شرکتونو منظمې الوتنې ځنډېدلې دي. کسان په افغانستان که د کورونا د وایرس مثبت پیښې ډېرې کمې شوې، خو لا هم دغو افغان هوایي شرکتونو د کابل او اسلام آباد پرته نور هیوادو ته منظمې الوتنې نه دي پیل کړي. د ملکي هوایي چلند اداره تمه کوي چې ژر به افغان هوایي شرکتونه یو شمېر بهرنیو هیوادو ته الوتنې پیل کړي. په افغانستان کې د کورونا او بعد خپرېدو پر مهال د نږدې دوه میاشتو لپاره په کور دننه دغو شرکتونو الوتنې بندې شوې وې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مشکوکو معاینه شوو مثبتو پیښو پایلې شاوخوا 10% ته رسیږي. د دغه وزارت مرستیال وایي نور له تر کې د یکشنبې په ورځ امریکا غږ کشنر اړیو ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس 30 مثبت پیښې سب شوې.
په تیرو 30 ساعتونو کې د هیواد ټول لابراتوارونو کې 355 شکمنې پیښې معاینه شوې چې د جملې څخه 30 مثبت چې ولستن د ناروغۍ څخه روغ شوي، چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 9301 ته رسیږي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کورونا او بعد خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې 1422 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 2852 تنه نور په کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق راپورونه خپروي.
د تلې 14مه په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ لمانځل کېږي. لیمینیا زی رپورټ راغلی.
په کابل کې د یوې لیسې ښوونکی جهان الله وایي چې نن یې د ښوونکي په ورځ لګړ شمېر زده کوونکو څخه ګلان او ډالۍ ترلاسه کړل، خو وایي ښوونکي ډېرې ستونزې او اړتیاوې لري چې باید دولت یې غم وخوري. دای وای د خونکو معاش ډیر کم دی او اکثره کورونه هم نه لري.
په ټولو دولتي ادارو کې د خونکو معاش کمترین معاش د خونکو معاش ده، او همدغه خونکي دي چې ټولنې ته انجینر، ډاکټر، وزیر، رئیس جمهور دا ټول د خونکو لخوانه روزل کیږي او دغه ټولنې ته د خدمت مصدر ګرځي. خو خونکو ته خاصه توجه نه، خونکو ته چې کوم معاش ورکول کیږي د دوی مشکلات په دغه معاش باندې نه حلیږي. حتی ډیری خونکو دي چې کورونه په کرایه باندې نیولې دي او د دوی د نیم معاش څخه زیات دغه د کورونه په کرایه کې ورکوي. دوی هغه باقی مانده پیسو باندې دغه خپل ژوند مخته نسی بیولای. دوی د ډیرو مشکلاتو څخه سره مخ دي.
د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې 1.9 زره نمرې زمکه خون کو ته ویشل شوی او د لړۍ وس هم دوام لري. د دغه وزارت وایان د نوریه نزهد هم دارنګ د خون کو د امتیازات پاړه و ویل دا وایي د ټولو ملکی کارکونکو د معاشونو د لوړولو لپاره مالی وزارت او ملکی خدماتو کمیسیون کار کوي. همدارنګ په تیرو څو کلونو کې یو نوی زره نمرې زمکه خون کو ته ویشل شوی دی. په افغانستان کې د دولتي خوانځیو یو خون کې له 15 تر 10 زره افغانۍ او معاش اخلي. په ډیرې خوانځیو کې یو خون کې په یو وخت کې 50 تر 60 زده کوونکو ته زده کړې ورکوي. په ټول افغانستان کې سپاندې 200 زره خون کې په خون او روزنه بوخت دي چې شپږ ډیرس فیصد یې ښځې دي. سره له دې هم د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې لا هم د 60 زره نورو خون کو لکموالي سره مخ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
په نوګورنو کراباغ حوزه کې د ارمینیا او د آذربایجان پوځیانو ترمنځ خطي روانه دي. د ارمنستان حکومت ویلي دي چې د اوربند لپاره تیار دي خو تر اوسه پورې د آذربایجان حکومت څه نه دی ویلي. په موکړی دی رپورټ دا
نګورنو قرباغ لنجمن سیمه پر سر د ارمنستاني او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. په آذربایجان کې دغه سیمه د ارمنی بیلتون غوښتونکو په واک کې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت د تصویرونو خبره کړې دي. په تازه نخوتو کې 1550 نظامیان ته تلفات او وختي چې ټول شمیري یو سرووت طالب اختوار رسید. بلخوا ارمنستان وایي چې د جمعې په ورځ آذربایجاني ځواکونو هوایي برید کړی چې پکې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. دواړه غاړې یو بل ته د تلفاتو د اړولو خبر ورکړي. په قرباغ کې چرواکي وایي چې 150 کسان وژل شوی. آذربایجانی چرواکو تلفاتو په اړه څه ویل نه دي خو زیاته کړي چې 19 ملکیان وژل شوی او 1550 نور ټپیان دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له آذربایجان نه ملاتړ کوي.
ترکیه به په ټول وست او له زړه څخه له ملګري او ورور هیواد آذربایجان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ژور سیاسي اختلاف سره سره له کلتوري او قومي پلوه د ترکیه په کچه له آذربایجان څخه ملاتړ کیږي.
د آذربایجان له حکومت څخه پراخ ولسم ملاتړ کیږي. ترکان په آذربایجانیانو باور لري. له پوځي پلوه ترکیه د آذربایجان ملاتړ کوي. یو ډول جبنای قومي او کلتوري ملاتړ هم شته دی. نو دا ټول لاملونه د دې باعث شوي چې آذربایجان په سیمه کې ارزښتناک متحد وسی.
د پوځي وسایلو او نورو پوځي اړیکو په برخه کې ترکیه د آذربایجان اصلي تمویلون کده. په نګورنو قرباغ د آذربایجان په عملیاتو کې ترکی بی پلوټ الوتکه اصلي ونډه لري. ارمنستان وایي ترکیه په مستقیمه توګه شخړې ته نوته ده. دا تصویرونه د سشمې پورس ارمنستان خبرې کړي او ادعا کړي چې ارمنی جټ الوتکه د ترکی هوایي ځواک لخوا نسکوره کړه شوې ده. همداشان ارمنستان وایي چې ترکیه سوری جنگیالي آذربایجان ته لیږي. د ترکی واکمن عدالت او پرمختګ ګوند ارمنستان تورنه په کلکه رد کړي دي.
نه ترکیه نن ډیر سوال شاد
شو هغه دا چې ترکیه جنگیال وتکه نسکوره کړي ده سمنه ده او دا ادعا چې ترکیه جهادیان استولې دي دا دواړه دروغ دي.
له سوری نیولې تر لیبیا پورې قرباغ د ناورین بورسته زید چې ترکیه پکې داخله ده. ترکی مشن هڅه کوي چې دغه هیواد اعتبار لوړ کړي خو سیړونکو په دې باور دي چې په نړیواله کچه باید د ناټو د غړي هیواد دریځ ته زیان ورسیږي.
موږ ټول سیمه ییز لوبغاړي متحده ایالات اروپایي ټولنه او روسیا په ناسمه توګه فکر کوو. ان که موږ دا کار د ستراتیژیکو موخو لپاره ترسره کوو یوه داسې نقطه به پیدا شي چې دا لوبغاړي به غچ اخلي، اقتصادي یا ډیپلوماتیک بندیز به لګوي تر څو زموږ مخه ونیسي. د ترکیه اصلي هدف د لوبې په جوړونکي بدلیدل غوښتل خو موږ ورانکاري شوي یو.
نړیوال د اوربان غوښتنه کوي خو دا ښکاري چې انقره به له آذربایجان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
په سودان کې د حکومت او د مخالفینو وسلوالو ډلو ترمنځ د سولې لپاره یو تړون شوی دی. په موکړې دی رپورت ته چې زموږ همکار زامن مومند د ته در اوروي.
د سودان د موقتی حکومت مشران او یو شمیر یاغي ډلو پرون د شنبې په ورځ د جنوبي سودان په پایتخت جوبا کې د سولې موافقه لاسلیک کړه. څارون کې هیله لري چې دغه موافقه به د هیواد په جنگ ځپلو سیمو کې تقریبا د 2000 جنگ ته خاتمه ورکړي چې په دې کې دارفور هم شامل دي. د سودان موقتی جمهور رئیس عبدالفتاح برهان د شنبه د ورځې د سولې د موافقې د خواخی لمود نه اخوند واخسته چې وای سودان زمون کې واده او مون ټول ورونه یو چې دا خبرې د جنوبي سودان په پټه جوپا کې وی غونډه تا کولی د دغه غونډه د خوشبینۍ غونډه یاد کړل برهان وای دا د سودان د خلکو د سرنوشت لپاره یو مهم ورځ ځکه هیواد د ډیرو کلونو جنگ نه وروسته د انقلاب هدف لاسته راوړه چې هغه سوله ده د وینو تویدل ودروي او خلکو ته ښه معیاري ژوند برابر کړي. د سودان موقتی صدر اعظم عبدالله حمدوک له ټولو ډلو مشرانو نه مننه وکړه چې د سولې په موافقه کې شامل شلو چې د خپل هیواد د ولس کلن خونړی جنگ پای ته ورسوه او له دوه هغو ډلو نه یې وغوښتل چې د سولې موافقه نه ده لاسلیک کړې راشي او دغه موافقه لاسلیک کړي. عبدالله حمدوکن بیا وایي بې له سولې نه پرمختګ نشته دی او بې له عادلانه او په ځای پرمختګ نه سوله نشته دی او دا ټول بیا د ډیموکراسۍ سره مرسته کوي. د زیاته کړه هیواد دوه یاغي ډلو مشرانو عبدالعزیز هلو او عبدالوهاد ته منتظر دي چې د نورو سره د موافقې په لاسلیک کولو کې یو ځای شي. د جنوبي سودان جمهور رئیس سالوا کیر چې په میاشتو د مشکلو مذاکرو څارنه کوله چې په نتیجه کې د اگست میاشتې موافقه لاسلیک شوه ګڼې ګڼې ته یې وویل د په دغه موافقه خوشحاله شوه په دغه بری ویاړي ځکه جنوبي سودان په خپله لا تر اوسه له اوږدو جنګ نه د رغونې په حال کې دی. د دغه موافقې په منځګړیتوب کې د بین المللي ټولنې له مرستې او هڅونې نه مننه وکړه او ټینګار کوي چې زموږ کار لا پای ته نه دی رسیدلی او موږ به تر هغې پورې په قراره کېننو تر څو پورې چې د یوې سوله ییزې سیمې لپاره مو ارزو نه وي پوره شوې. د خارجي نړۍ ته خبرداری ورکړه چې سودان مرستې او کومک ته ضرورت لري. د دغه ډلو یو له مشرانو نه چې د سولې ګډه موافقه لاسلیک کړه ارکو مناوی ټینګار وکړ چې دا په صحیح لار یو ګام دی. ارکو مناوی بیا وایي په سودان کې د دغه موقتی مودې په وخت کې به د قدرت شریکول د ټولو د حقوقو ضمانت وکړي او سر به په راتلونکو کې یوې ژغورل شوي او دوامدار دیموکراسۍ ته ووځي. د سودان د سولې په موافقه کې اته پروتوکولونه شامل دي او د هیواد اته سیمې به له سره جوړ شي او د هیواد د وسانۍ و اتلسو ولایتونو ځای به ونیسي. دغه موافقه د شتمنۍ د شریکولو مادې لري د هغو کسانو لپاره چې د اوږدې مودې جنگ ورته تاوان رسولی د تلافي او هغه ژمنې شامل دي چې وایي د جنگ له لاسه بې ځای شوي مهاجر د بیرته په خپلو سیمو باندې وسپارل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ملګری ملتونو وایي چې په یوکرين کې د حکومت او یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د انساني حقوقو نه په ډیره لویه کچه سرغړونې روانې دي. د راپورټ زیاتوي چې د روسي سره په یو ځای شوی کریمیا کې هم د انساني حقوقو نه سرغړونې کیږي. د راپورټ د انساني حقوقو د کمیسن له خوا ملګرو ملتونو ته وړاندې شوی. لیزا شلاین رپورټ را لګلې.
په یوکرين کې د اکتوبر د 15مې نیټې د انتخاباتو مخکې په هغه سیمو کې چې د حکومت د کنټرول لاندې دي په تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. د انساني حقوقو د عالی کمشنری ویان نادا النشیف وایي چې خی خلاصي ګوندونه په سولې ایزو سیاسي ګوندو سیاسي ګوندونو او فعالیتونو حمله کوي. هغه ویل موږ اندېښمن یو چې دغه حمله چې د کوم ډول مسؤلیت سره ترسره کیږي دا د تشدد د زیاتېدو سبب کېدی شي او دا چې هغوی نورو حملو ته هم حسوي. زموږ دفتر ته داسې رپورټونه را لېږل شوی دي چې د خبری رسنیو سره په کار کوونکو او په جنسي اقلیتونو باندې هم بریدونه ترسره شوی دي. انلشیف وایي چې دا چې راتلونکي انتخابات به څومره باوري وي په دې پورې اړه لري چې د یوکرين حکومت خلک د دغو بریدونو نه خوندي کړي چې هغوی د کومیری نه پرته د رای اچولو لپاره لاړ شي. د رپورت د یوکرین په قضایي سیستم کې د انساني حقوقونو د پراخو سرغړونو خبره هم کوي چې پکې د خلکو پرته د کوم جنایت ترسره کولو نیول او توقیف کېدل د محاکمې زندیده او د تشدد د لارې په خلکو د جرم اقرار کول شامل دي. النشیف ویل په خلکو باندې د دې لپاره تشدد کیږي چې هغوی جنایت ومني. د دغو قضیو سره د بندو دروازو شاته معامله کیږي او خلکو ته د خپلې خوښې وکیل ته د لاسرسي اجازه نه ورکول کیږي. په دغه رپورت کې په کریمیا کې د واک لرونکي روسیې د کریمیا د اوسیدونکو په ضد د تشدد په حق له هم اندېښنې خول شوې دي. دغه رپورت وایي چې په کریمیا کې کوچنۍ مذهبي ډلې ځپل کیږي. د یوکرین د بهرنیو چارو د وزارت مستیالی ایمن زاپاروا په کریمیا کې د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو رپورټونه تایید کړي دي. هغه د کریمیا د روسیې سره د یو ځای کېدو مخالفه ده او وایي چې هلته د مخالفینو اوازونه ځپل کیږي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا له ډېر اوږدې مودې نه راپدې خو د جنوبي شرقي اسیا د هیوادونو د ټولنې ملګری ده. د بهرنیو چارو وزیر مک پامپو د امریکا آسیان د بهرنیو چارو د وزیرانو په کلنۍ غونډه کې د ویډیوي کانفرنس په ترڅ کې ویلې، د هند بحر کاهل د راتلونکو لپاره زموږ خیال په نږدې توګه برابر دی. د ویلې امریکا په هند بحر کاهل کې د آسیان مرکزیت او زموږ د آسیان د انډوالانو ملاتړ ته ژمنه ده. موږ د هغو شلو میلیاردو ډالرو نه علاوه چې د ټولې نړۍ له سره مرسته کړې ده، د آسیان په هیوادونو کې نه 8 میلیونه ډالر مرسته کوو چې د کووډ 19 سره په مبارزه ولګوي. موږ 850 تنفسي آلی انډونیزیا ته رسولې دي او توقع ده چې 150 نور تنفسي آلی به په راتلونکو څو هفتو کې ورته ورسول شي. او لکه څنګه چې د فلیپین سره وعده شوې ده، د دغې ژمنې له مخې به ورته 100 تنفسي آلی ورسول شي. د بهرنیو چارو وزیر پامپیو یو شمېر نوي تراشوي پروګرامونه اعلان کړل چې د آسیان هیوادونو سره مرسته وکړي خپل ملي حاکمیت او وده قوي کړي. په لومړي سر کې موږ خوشاله یو چې د آسیان امریکا کاري پلان مو د 2020 کال نه تر 2015 کال پورې قبول کړی دی، چې د هند بحر کاهل په باره کې د آسیان د درنما سره برابر په ګډه د خپل راتلونکي مصروفیت لارښوونه وکړو. موږ د میکانګ امریکا انډوالي هم پیل کوو چې د میکانګ د سیمې د 15 هیوادونو سره خپل مصروفیت پراخ کړو او دا داسې یوه سیمه ده چې د آسیان سوکالی او اتحاد ته ډیره مهمه ده. موږ هم ویاړو چې د بشري پرمختګ په باره کې د امریکا آسیان او د مشرانو لیکل شوي بیانات پرمختګ ورکړو او د نوو پروګرامونو سره قوي کړو. د امریکا حکومت واړه د جنوبي شرقي آسیا د ځوان مشرانو د نوي اکاډمۍ او د ویتنام فل برایت په ونتون لپاره 15 میلیونه ډالر ورکړي. دا د هغو 14 میلیونه ډالرو نه علاوه دي چې د امریکا آسیان د سمارټ ښارونو د انډوالۍ په اساس د پروګرامونو لپاره ورکول کیږي چې ګټورتوب تقویه او د خلکو ژوند ښه کړي. امریکا په نتیجه کې نوې منابع اختصاص کړي دي چې د آسیان هیوادونو سره چې د اوسنۍ اوبا سره مخامخ دي او هم د راتلونکو سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د آسیان د عامې روغتیا د اضطراري انسجام سیستم سره د 1.5 میلیون ډالرو په تمویلولو سره به د آسیان قابلیت زیات کړي چې د یوې سیمې په حیث به د عکس العمل قابلیت زیات شي چې د عمر روغتیا ستونزو ته ځواب ووایي او په ډنګ پیل توګه به د بلې وبا په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. موږ د روغتیا یوه نوې شبکه جوړه کړې ده چې د کووډ 19 سره په چل چلند او مبارزه کې ښې تجربې سره شریکوي او زموږ د روغتیا او بشري خدمتونو وزارت هم غواړي د آسیان د روغتیا د سکتور سره خپل روابط رسمي کړي. د بهرانه او چارو وزیر پامپیو ویل زه د امریکا په کار باندې ویاړم چې د آسیان په سیمه کې زمونږ د دوستانو سره مرسته کوي. تاسو په دې حساب وکړئ چې دا به دوام کوي. ترنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی وي.